په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساده دوام کوي. د افغانستان ولسی جرګه وایي امریکا باید د دواړو هیوادونو ستراتیژیک تړون په پام کې وساتي. جرګه په دې اړه دا څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالب چارواکو سره د افغانستان د بیارغونې پر ځینو پروژو خبرې وکړې. پایل کې لاسد الله الدین نه خبرونه اوري.
په پایل کې د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان حکومت د سولې له خبرو مخکې له سیمایزو او نړیوالو شریکانو سره درې غونډې جوړوي. د افغانستان ولسمشرۍ مانی وایي سبا یک شنبه به د طالبانو څو سوه نور بندیان هم له حکومتي زندانونو آزاد شي، او چارواکي وایي د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له بندره بهر نن وتنه ووژل شول. د خبرونو تفصیل. افغان دولت روانه اونۍ د سولې په اړه د سیمایز او نړیوال اجماع درامنځته کېدو په هدف د درې مهمو غونډو قربتوب کوي. لمړنۍ غونډه د شلو سیمایزو هیوادونو د استازو، دویمه هغه د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه، او دریمه د هغو هیوادونو غونډه ده چې تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان په امنیتي او اقتصادي مسایلو کې ښکېل وو. د بهرنۍ چارو وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته ویلي دغه غونډې له دوشنبې ورځې پیلېږي.
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل د مخه د افغانستان دولت سیمه او نړیواله اجماع د تقویت او د هغې ګړندیتوب لپاره د دې اونۍ په جریان کې د درې مهمو سیمه ایزو، نړیوالو او درې اړخیزو غونډو قربتوب لري. د درې واړو لویو غونډو هدف د سیمه او د نړۍ د اجماع د تقویت ده، ترڅو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
افغان دولت او طالبانو تر اوسه د بین الافغاني خبرو ته پیل ته نیټه نه ده ټاکلې، خو ارګ ویلي لومړنۍ ناسته به د قطر پلازمینې دوحه کې ترسره کیږي. افغان دولت غواړي چې له دغو خبرو مخکې د نړیوالو او سیمه ایزو شریکانو نظرونه واوري او د هغوی ملاتړ ورجلب کړي. د افغانستان ولسمشرۍ مانی وایي سبا یک شنبه به د طالبانو څو سوه نور بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشي شي. د قطر د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبان باید د حکومت 1,000 تنه بندیان آزاد کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
روز یک شنبه
د یک شنبه پروس به 300 نور طالب بندیان خوش شي. دا اقدامات د دې لپاره کیږي چې د طالبان او امریکا د سولې له موافقې وروسته طالبان مستقیمو خبرو ته چمتو شي.
خاغلی صدیقی د هغو بندیانو شمیر ونه خود چې د حکومت له زندانونو خوش کیږي، خو هیله څرګنده کړه چې طالبان بل دې اقدام وروسته د سولې د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو شي. په ظاهره داسې ښکاري چې د نویو بندیانو په خوش کېدو د 5,000 طالب زندانیانو د آزادېدو لړۍ هم بشپړېږي. طالبانو له دې وړاندې ویلي کله چې ټول 5,000 زندانیان آزاد شي، د یوې اونۍ په ترڅ کې بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کوي. افغان ولسمشر د محمد یوسف غزنفر د جنازې او فاتحې د ځانګړو دولتي مراسمو ترسره کېدو ته یو کمیسون وټاکه. د ارګ یوه خبرپاڼه وایي چې د کمیسون مشري د ولسمشر د دفتر رئیس محمد شاکر کارګر ته سپارل شوې. د کمیسون په جوړښت کې د کورنیو چارو، دفاع، حج او اوقافو، اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونه او یو شمیر نورې دولتي ادارې شامل دي. ښاغلی غزنفر د اقتصادي او سوداګرۍ پراختیا او د بېوزلۍ کمولو په چارو کې د ولسمشر فوقالعاده استازی و چې تیره ورځ د کووید-19 ناروغۍ له کبله مړ شو. په سویل ختیځو ولایتونو پکتیا او پکتیکا کې د ماین چاودنو شپږ طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. په پکتیا کې د 203 تن در قل اردو ویاند ایمال مومند ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا احمد خیلو او د پکتیکا خوشامند کې طالبانو ماینونه ښخول چې پرې چاودېدلی دي.
بیګاش په ناوخته وسلوالو طالبانو غوښتل چې د غونځې په سیمه کې د سړک پر غاړه ماین ځای پر ځای کړي چې په عین وخت کې خپل ماین پرې چاودنه کړي چې له امله یې څلور تنه ماین ښخوونکي ځای پر ځای وژل شوي. همدارنګه د پکتیکا ولایت د خوشامند ولسوالۍ اړوند د لوی قلعه په سیمه کې د وسلوالو طالبانو غوښتل چې دې ته ورته عمل ترسره کړي چې هلته هم دوه تنه ماین ښخوونکي وژل شوي او یو تن یې مرګونه ټپي شوی دی.
طالبانو تر اوسه د دغو درې واړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه خبر پاڼه کې امریکایي ځواکونه له دوی سره د شوې هوکړې په مقررو سرغړونو تورن کړي دي. طالبانو ویلي تیره شپه افغان او امریکایي ځواکونو د لوګر بابوس سیمه کې د ملکیانو په کورونو چاپه وهلي چې د خلکو کورونه یې لوټلي او یو عام کلیوال یې وژلی دی. چارواکي وایي د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له بندره بهر نن وتنه هغه مهال وژل شول چې پولیسو د ځانمرګي برید کوونکي پر یوه موټر ډزې وکړې. د سومالیا د اطلاعاتو وزارت ویان اسماعیل مختار ویلي کله چې د ځانمرګي دا موټر د پولیسو له لومړۍ تلاشۍ په بیړه تیر شو، د دویمې تلاشۍ ته په رسیدو پولیسو ډزې پرې وکړې او موټر وچاودید. د راپورونو له مخې چاودنه کې دوه پولیس او یو شمېر ملکیان ټپیان شوي هم دي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. او د امریکا متحده ایالاتونو د درېمې پرله پسې ورځې لپاره په کورونا ویروس د اخته کېدو تر 50,000 زیاتې نوې پیښې ثبت کړې. د جولای په درېمه په کورونا ویروس د اخته کېدو دا لوړې شمېرې په داسې حال کې خپرېږي چې امریکا د خپلواکۍ د ورځې سره تړلې رخصتۍ لمانځي چې په دودیزه توګه سفرونه، راټولېدنې او نور مناسبتونه ورسره ملوي. خو د کورونا ویروس د خپرېدو چټکتیا د دې سبب شوې چې روغتیایي چارواکي له خلکو وغواړي څو په رخصتیو کې په خپلو کورونو کې پاتې شي. خبرونو پای.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. په نسانه کې د مازیګر څلور بجې او و دقیقې کیدونکې دي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحثونو وروسته ولسی جرګې عکس العمل وشوه.
دوی باید پابند واوسي هغه تړون چې د افغانستان د جمهوري اسلامي حکومت سره دوی امضا کړی ده.
د ولسمشر یو فوق العاده استازی په کورونا وایرس ومړ، څوک به د هغه ځای نیسي؟
ریاست جمهوري کې دا وظیفه عهده نشته چې حتما باید د غزنفر په ځای یو بل څوک مقرر شي.
په کندهار کې ملخانو پر کروندو حمله کړې.
انګور خوړلې دي، تازه نیم سی خوړه
په یوه ځانګړي راپور کې اوري چې د آزادي اروپا آزادي راډیو نن د جولای پر 4 اویا کلن سوه. اویا کل مخکې اولنۍ خبره داسې و: په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر د امریکا خپلواکۍ ورځې په مناسبت په وینا کې خبرداری ورکړی چې ځینې کسان شته چې د امریکا د تاریخ او فرهنګي میراثونو د رنګېدو هڅې کوي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه؟ د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحثونو وروسته ولسی جرګې عکس العمل وشوه. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی وایي امریکا دی د افغان حکومت له لارې پراختیایي پروژې پلي کړي، نه له طالبانو سره په همغږي. د بدسل کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د دغه هیواد د نوي نړیوال انکشافي مالي شرکت مشر په دوحه کې له طالبانو سره په افغانستان کې پر پراختیایي پروژو او د پانګونې پر جلب خبرې کړي دي. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د امریکای چارواکو او طالبانو ترمنځ د اقتصادي پروژو د بحث پړه د افغانستان د ولسی جرګې خبرګون. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی وایي په داسې حال کې چې دلته قانوني مرجسته د امریکا بحث له طالبانو سره د اقتصادي پروژو پړه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون خلاف چاره ده. خاغلی کټوازی په دې اړه د شنبې په ورځ آزادي رادیو ته وویل:
هم په امریکانو غږ کوو چې دوی د افغانستان له حکومت سره ستراتیژیک تړون لري، هغه د ولسی جرګې لخوا نه پاسوی ده. نو دوی باید پابند واوسي هغه تړون چې د افغانستان له جمهوري اسلامي حکومت سره دوی امضا کړی ده. او که چیرې دغسې تختیانې کېږي او دا مسایل امریکایان مدې نظر ونیسي، بالاخره د افغانستان حکومت او خلکو ته ډېرې نورې لارې هم شته چې بیا د افغانستان حکومت هم ځان ته په نورو لارو باندې فکر وکړي.
ښاغلی کټوازی وایي که امریکا غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي، نو له حکومت او په اقتصادي برخه کې د له مشخص شویو ادارو سره په همغږۍ دا کار وکړي چې په خبره یې داسې ورته په اسانه توګه د فعالیت زمینه هم برابرېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د دغه هیواد د نوي نړیوال انکشافي مالي شرکت اجرایوي مشر ادم بولر په دوحه کې د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا برادر سره پراتلونګي کې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو او د پنګونې په اړه بحثونه کړی دي. په دې اړه زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې موږ په افغاني پروژو کې د پنګونې پر امکاناتو او اغیز بحث وکړ. موږ د اقتصادي ودې په هڅو ټینګار وکړ چې دوامدار سوله به تعقیب کړي. موږ په دې موافق یو تر هغه به د سولې لپاره تر هڅوي پلانونه پلی نسی تر کومه چې دواړه خواوې د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره اوسنی خندونه لري کړي. دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره په اقتصادي مسایلو بحث کوي. هڅه موږ په دې اړه د ولسمشرۍ مانی نظر هم ولرو، خو د ژمنې سره سره بیا هم بریالي نسو. طالبان بیا وایي چې دوی نه یوازې له امریکا بلکې له نورو هیوادونو سره هم په راتلونکي کې په افغانستان کې د سترو اقتصادي پروژو په پلي کولو او پانګونې بحث کوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره له نړیوالو پانګونو چې د دغه هیواد د اولیا ګټو په چوکاټ کې وي هڅې او دا شان پانګونو نه ملاتړ کوي. خغله مجاهد دا مهال ټولو سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې خپلې پانګونې دی وکړي چې په خبره یې د دوی ټولو پانګونې به خوندي پاتې سي. خو یو شمیر افغان حقوق پوهان بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ دا شان بحثونه د افغان حکومت حقوقي شخصیت ته په درنه سترګه نه کتل بولي. د دې ډلې حقوقي کارپو او د پوهنتون استاد سید خالد سادات په دې اړه وویل
یو ستونزه دا ده چې د افغانستان د حقوقي شخصیت کې یو نو مداخله ده. دلته یو نظام دی، دلته یو قانون دی، په ان زمان کې یو تشکیل دی، یو ساختار دی، او که چیرته د امریکا او بل هر هیواد داسې حکومت پښتون کې او د نظام پښتون کې د طالبانو سره تعاملات کې مخکې لاغې نه چې یو د نظام شکل ته داخل شي، مخکې لاغې نه چې د سیاسي او د نورو مسؤلیتونو په درلودلو سره د نظام برخه وګرځي، فکر کوم د افغانستان د حقوقي شخصیت ته په درنه سترګه نه کتل دي، او هغه احترام چې باید په نړیواله کچه باندې باید پرځای شي د افغانستان حکومت ته نه پزای کیږي. دویم ستونزه دا ده چې طالبان داسې مسؤلیتونو د تضمین صلاحیت نه لري، د اجرا تضمین صلاحیت نه لري چې وکولی شي د امریکا او یا د نورو هیوادونو سره د اقتصادي او د پانګونې پروژو په ترسره کولو سره یا درلودلو سره دوی مخکې لاړ شي.
خغل سادات وای امریکا باید د نړیوالو اصولو له مخې د افغانستان حکومت ته په داسې مواردو کې درناوی لپاره مونږ غورځوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحث وروسته د ولسي جرګې لخوا عکس العمل شوبل سوی دی. د ولسمشر فوق العاده استازی محمد یوسف غزنفر د کورونا وایرس له کبله مړ شو. نوموړی یو پیژندل سوی افغان سوداګر و چې په دې وروستیو کې سیاست ته مخه کړې وه. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د غزنفر یو نږدې خپلوان فریدون الهام ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی په کورونا وایرس سخت سوی و. د ښاغلي الهام په خبره محمد یوسف غزنفر د ترکیې په پلازمین انقره کې تر درملنې لاندې و چې تېر شپه د کابل په وخت 9 بجې حساب ورکړه. محمد یوسف غزنفر د عبدالغفار زوی په 1440 لمریز کال د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې زیږیدلی و. نوموړي لوړې زده کړې نه درلودې، خو لوی سوداګریز شرکتونو یې رهبري کول چې غزنفر بانک د دغه سوداګریز ټولګې یوه برخه ده. له ښاغلي غزنفر شپګلورانی او دوه زامن پاتې دي. محمد یوسف غزنفر څو کال وړاندې سیاست مخه کړه او د ولسی جرګې د 15مې دورې وکیل پاتې سوی. نوموړي د 1998 لمریز کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې له محمد اشرف غنی ملاتړ وکړ. ښاغلي غنی د لوړې په مراسمو کې نوموړی په اقتصادي د سوداګرۍ د پراختیا او د بیوزلۍ د راکمولو په چارو کې خپل فوق العاده استازی وټاکه او د مرستیالانو له امتیازه برخمن و. په دې ترتیب سره ښاغلي غزنفر د محمد اشرف غنی د ټیم په جوړښت کې څلورم کس ګڼل کېده. اوس پښتنه دا ده چې آیا د مرحوم غزنفر ځای ناستی به وټاکل سي؟ که څه هم له وخت وړاندې ده چې حکومت په دې اړه نظر څرګند کړي، خو د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د ښاغلي غزنفر د ځای ناستی ټاکل حتمي خبره نه ده. د حقوقي چارو کارپوه ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل خو که ولسمشر وغواړي کولای سي د غزنفر له کورنۍ یو کس په دې سمت وټاکي.
ریاست جمهوری کې دا وظیفه اوږدان نشته چې حتما باید د غزنفر په ځای یو بل څوک مقرر شي. مګر بیا هم که رئیس جمهور ویني داسې سړی د دې زوی یا ورور یا خپلوان یا همکار چې هغه کولی شي شایستګي د دې ولري چې همداسې خدمت وکړي، هغه دوی پورې اړه لري، کولی شي مقرر کړي که نه د اساسي قانون په اساس که مکلفیت نلری.
افغان ولسمشر د خپل دفتر رئیس ته دند سپارلې څو د محمد یوسف غزنفر د جنازي او خاورو ته سپارلو مراسم په ځانګړي دولتي مراسمو سره تر سره کړي. د ښاغلی غزنفر د مړینې په اړه د محمد اشرف خانی په پیغام کې راغلی، محمد یوسف غزنفر د افغانستان د آبادی او اړمنو او بېوزله خلکو سره د مرستې لپاره جدي کارونه پیل کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه شپه او ورځ کې د کرونا وایرس له امله د افغانستان په دولتي روغتونونو کې اووه کسان مړه سوي او 340 تنه نور پرې اخته سوي او نږدې 2000 تنه له دې ناروغۍ روغ سوي. په افغانستان کې د کرونا وایرس له امله د مړو کسانو شمیر 826 تنو ته پورته سو. له 2000 زیات کسان پرې اخته سوي او نږدې 60000 کسان له دې ناروغۍ ښه سوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سا بندې دل دي.
د غزنی اوسیدونکو په دې ولایت کې ډیری افغان سرتیری د بیغوري لکبل وژل کیږي. د دې خبره چې افغان سرتیری له خلکو سره په خبرو یا هم په موبایلونو کې بوخت لیدل چې په همدې وخت کې وسلوال ور باندې حمله کوي. حبیب الرحمن تاثیر راپور جوړ کړی.
دا غزنی اوسیدونکو نصر الله د همداسې یوې پیښې شاهد دی. دی وایي پولیسو ته یې کتل چې وسلوالو په بېژغه توپانچې وویستل.
عسکرو باندې برید وسو چې په یو له خلکو سره په خبرو وویستی او یو په دوکان کې په موبایل اخته اوسې وویست.
دا تېرې یکشنبه په ورځ د غزنی ښار د دوهمې امنیتي او زیاده مربوطاتو په خواجالي سړک وسلوالو په یو ځای دوه پولیس سرتیري وویشتل. د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی ذکر الله رسولي وایي پولیس په موبایلونو کې سندرې اوري او یا هم پر موبایلونو بوخت وي چې ووژل سي.
ډیری ترورونه سی کیږي او پولیس وژل کیږي بېغوره دي. ځان په مثلا فیسبوک کې مصروفي یا نور موضوعات کې مصروفي ډیر امنیتي وضعیت په فکر کې نه ګرځي او ډیری پولیس دې مسلکي نه دي په غزنی کې.
دا غزنی اوسیدونکو وایي ډیری وخت افغان سرتیری په دغه ولایت کې د خپلو بېغوریو او لامل وژل کیږي. دا غزنی محلي اداره هم دغه خبره مني. دا والی ویان وحید الله جمزاده وایي د پولیسو نه مسلکیتوب بېغوري او پر موبایلونو کې د هغې بوختیا هغه لاملونه دي چې لامل یې ورته ډیری مرګ ژوبلا وړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو قومندان غزنی ته سفر کړی، له محلي او نظامی چارواکو سره د دغه ستونزې په اړه خبرې کړې دي.
دغه اوسنی قومندان سیب چې د ځانګړو ځواکونو قومندان ده، دغه هم تیر ورځ د غزنی ولایت له محلي چارواکو سره په همدې اړوند باندې خبرې درلودې. د تیر ورځ وویل چې زه هم د شپې وګرځېدم په همدې اړوند باندې، هم د ورځې او دغه پولیس چې کړي وو چې امنیتي ځواکونه په ټولو کې نه تنها پولیسو چې دا خبرې تر څومره پورې رښتیا وي طبعا نیمګړتیاوې پکې موجودې دي.
د امنیتي چارو یو شمیر پوهان وایي دا ډول پیښې د وظیفوي غفلت له امله رامنځته کیږي او وظیفوي غفلت اصلا دلته د لوړ پوړو اداري چارواکو د غلطو مقرریو له امله کیږي. عبدالرحمن مصلح وایي د سرتیرو دغه بېغوري د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه تر دې هم زیاته ولای سي، نو باید دې موضوع ته جدي پام واړول سي.
نظامی چارو کې چې وظیفوي غفلت وکړو مسؤلیت په خپله غاړه باندې، خو دلته اصلا اقتصاد دا ده چې نورو یعنی هغه بدغه وخت کې تاسو چې د نورو د امنیتي ځواکونو مورال ورسره کمزوری کېږي، بې څه په نظام باندې بې باوري د خلکو رامنځته کېږي، په هغوی باندې د سړي هغه اعتماد له منځه ځي، هغه باور له منځه ځي، تر ټولو بده پایله یې همدغه ده.
دی وایي په غزنی کې پولیسو ته یوازې پر وطن او خاوره د قربانۍ روحیه ورکول کیږي، خو دا روحیه تر څنګ ورکشاپونه او ترینینګونه نه دی ورکول سوي تر څو له هر اړخه مسلکي پولیس ووسی.
که په غزنی کې پر سرتیرو حملې کیږي، په کندهار کې ډیورند کرښه ته څیرمه ملخانو پر کروندو حملې کړې دي. صادق رښتینی ډنډ ولسوالۍ ته ورغلی.
دا پر غسان ډوري سرګړډیز پر ډیر اوشتي درال زمر پر علاقه را ورسید.
ډنډ تخت په لریګستان شوراباک او سپین بولدک ته کندهار هغه سرحدي ولسوالي دي چې ډورین کرشته نږدې موقعیت لري. د دغه ولسوالي کروندګر او مالداران وایي چې زراعتیم زکوته لګاوندې پاکستان څخه ملخان راغلي او دوی ته زیانونه اړولي. د سیف الله او نور احمد په نومونو د ډنډ ولسوالي دوه کروندګرو ازادي راډیو ته وویل چې ملخانو یې کښتونه او په دشتو کې شنه بوټي خوړلي چې هم یې دوی او هم یې ځایي مالدارانو ته زیانونه رسولي. دوی د کندهار د زراعت ریاست څخه غوښتنه کوي چې د بزګرانو سره د ملخانو په لمه جوړولو کې مرسته وکړي.
بیا په دغه علاقه کې سره نرس په پرس په وزرونه وکړه، وزرونه وکړه بینه په واسو پر درخت باندې، نو درختې وو
انارو ټوټل مطلب دا دی چې وینې درخت سرونه ټوټل سره دغه کاچ لاس ورسېدې دا و پورش دروازه ان سپل هغه خاص امر مړه ته وینې چې څونه مړه فراته دي مطلب په مټران مټران هغه مړه فراته دي
ډېر په تکلیف کړلو وصالنده ډیر خرابې د ملخان د خاص خدانه مانسته د مهربان دي چې ستوانونه ور رسول درخته و خړلې انګوره خړلې دي زوزانیم سی و خړه زمویم و خړلې د نشنه خاصه زد دي شنه خاصه ګرځ و خړلې
پاینی باغ کې د کنهار د کرین ریاست کارکونکو او مسولین هم دا د ویجی د ستونزې په توګه یادوي او ای پاغه سیمو کې چې ملخان راغلي دوی به په وړاندې غزمنه مبارزه وکړي د کرین ریاست ملخان پر ضد کمپاین مسول انجینر عطا الله حلیمی ازادي راډیو ته وویل
بیا هم د دې خطر سره چې د سهو ته بیا راسي د نور سرحدي سیمو څخه د نور سرحدي لاکو څخه راسي ځکه دا غو مخنیوي الته مرنس کولای او د ملخان مخ نه نیول کیږي په سرحدي منطقو کې نو بیا کې دل سي د سرحدي لاکو څخه یا غونډي منطقو څخه الته ملخان زیاتی لکه د ایران منطقه یا هم د پاکستان سره شمول سرحد لرو په دغه منطقې څخه زیات ملخ راتلای شي او بیا د هجوم کولای شي د حمله لاندې مشکلتونه نیولای شي اوسم د ریګه هغه صحیح چلته موږ رسیدګینو څخه کولای الته کېدای شي په زیات اندازه مې ملخان موجود وي او بیا راست مشکلتونه او کشتونه تر حمله لاندې راوړي
بل خو د کندهار د کرنی رئیس سید حافظ الله سیدی کڅه هم دغه ولایت زراعت د ملخان او دا وشت ځان کچا یاد نه کړ خو په وینا کې دا واپاشي ونسي ملخان به پراتلونکي کال کې بزګرو ته تر دې هم زیات زیان واړوي
ک بزګر د کرنی ریاست امستر کې پلار وی چې دای برازي او زمنګ نه به ملخ یا شړی یا به وزنی دا نو ځان غلطه ولدي تاسو پوهیږئ په نور نړۍ کې په دې معنی هوایی سپرې کیږي همدارنګ پوج په سر اوزي ټول خلک په اشر ډول راوزي او د دې کنټرول کوي نو په ځان لا د دولت په وس پور نه ده نو زما هیله ورزو دا ده چې د قنده هر ټول بزګر هغه څوک چې د دغه آفت نه متضرر کیږي یا وسو سلاسو غریوان دي دی باید زمونږه هغه علمی او تخنیکی سفارشات چې دی هغه واخلي مونږ سره همکارې ستو چې په دغه کې مونږ وکولې شو په شریک سره دغه وی آفت چې دی دغه مخاوني
دغه ملخان د کندهار په سرحدي ولسوالۍ کې پر هغه سیمو يرغل کړي چې تر ډیره پرې پکښ پمبا غنم او جوار کرل کیږي خلک د ملخان پر زیاتې دوه اندیشنه شي او وايي کډ غمل خان کرنی زاسلات وخوري لکه بلای شاید خوراکي توکو په اسلاتو کې کم شام راسي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو ووري
نن د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده اولس مشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې ځینې داسې کسان پیدا شوي چې د امریکا د تاریخ او فرهنګي میراثونو د ړنګېدو هڅې کوي تفصیل د احمد شبر پر راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي متحده ایالاتونه د یوې نوې کین اړخ بنسټ پاله فاشیزم تر برید لاندې دي چې استبدادي چلند د امریکا د ارزښتونو او تاریخ پر ضد دی د جولای په 3مه د امریکا د متحده ایالاتونو د خپلواکۍ په درشل کې پر شمور غره کې ترامپ خپل زرګونو پلویانو ته وویل دغه یادګاری چلی چې د څلورو ولسمشرانو نقش پېښته کله به هم رنګ نشي ترامپ خپل وینا کې چې بلابلو موضوعاتو ته پکې اشاره وکړه هغه بلواکون کې وغندل چې په شهرونو کې مجسمی وران کړي او له شهرو ډکا مالې تر سره کړل ولسمشر دغه نیوکه وروسته تر دې وکړه چې په مینیاپولیس کې د پولیسو له لوري افریقایي امریکایي جورج فلوید ووژل شو او په متحده ایالاتونو کې تر دې پیښو وروسته د توکم پالنې او نه مساوات پر ضد تر وی میاشتې ډیر وخت لاریونونه وشول یو شمېر اعتراض کوونکو شخړو ته مخه کړه د خلکو شتمنۍ وران کړي او د یو شمېر حقوقو کسانو مجسمې ړنګ کړي چې د امریکا د کورنۍ جګړې اتلان وو ځینو اعتراض کوونکو بیا د ټولو حقوقو کسانو د مجسمو دورانېدو ژغ وکړ چې په خپل وخت کې غلامان ساتل ترامپ خبرداري ورکړ چې کین اړخه کلتوري پاتون د امریکا د انقلاب د رنګېدو لپاره رامنځته شوې ده او دوی هڅه کوي چې د دې هواد ارزښتونه او تاریخ لمنځه یوسي ترامپ خپل پلویانو ته خطاب وکړ او ویل که چیرته تاسو د دوی په شبه خبري ونه کړی د دوی د سور ونه منی د دوی ستاینو ته سر ټیټ نه کړی او پسې روان نشي نو سانسور بشي تبعید بشي په تور لست کې به داخل شي و به څوري شي او مجازات بشي تر دې وینا وروسته د دې سربیره د اورلو بننداره پزرګونو کسانو وکړه چې په متحده ایالاتونو کې د کووېډ 19 ناروغي د عمله تر یو لکه 15,000 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په ورته وخت کې د کورونا وایروس د نویو مثبت پیښو شمیره په زیاتېدو ده د پرونیو مراسمو پر مهال د روغتیا پالانو له غوښتنو سره سم له یوه بله واټن ته پاملرنه نه وه شوې او ډیرو کسانو ماسکونه نه واغوستي د نومبر په میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات دي. تر هغه وخت پورې ټرمپ هڅه کوي چې خپل ملاتړي راغونډ کړي. د یو شمېر نظر پوښتنو له مخې د کورونا وایروس پرېدو او د اعتراض کوونکو پر ضد د چلند له امله د ملاتړ یو شمېر کم شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی اروپا آزادی رادیو نن یا کلنه سوه. آزادی رادیو په ویشتو ژبو د نړۍ درویشتو هیوادونو کې خپرونې لري. تفصیل له اسدالله الدین.
دا لمړنۍ خبر و چې لنن او یا کال مخکې د ازادي رادیو له چپو د پخوانی چکسلواکیا خلکو تخپور شو. هغه مهال یعنی په 1950 کال کې د رادیو مرکز د جرمني په منشن ښار کې وو. د چکسلواکیا خلکو ته خبري ټولګه نیم ساعت و. دا خبرونه چې باندې څلور لسیزې په ختیځ اروپا کې د کمونیستي نظام د اوسپنیزو دیوالونو له شا د خلکو تر غوږو رسیده. هغه مهال سړه جګړه حاکمه وه او اروپایي هیوادونه په دوه ډلو ویشل شوي وو. یوه ډله یې د امریکا ملاتړې وه او بله یې د پخواني شوروي اتحاد په مشرۍ د کمونیستي رژیمونو. هغه مهال د معلوماتو رسول یوازې په راډیو پورې محدود نه وو. له 1950 نه تر 1950 کاله د بالونونو پر مټ خلکو ته اطلاعات رسیدل. په دې موده کې له لویدیز جرمني نه نږدې شپږ لکه بالونونو کې د چکسلواکیا، هنګري او پولند خلکو ته څه باندې 300 میلیونه لیکونه، کتابونه او پیغامونه ورسېدل. په 1948 کال کې آزادی رادیو چې په روسي ژبه یې خپرونې کولې د آزادی اروپا له رادیو سره یو ځای شوه. له دې وروسته دواړو رادیوګانو په ګډه د اروپا ختیځ او پخواني شوروي اتحاد ته په 25 ژبو نشرات کول. د اطلاع رسونې مزل همداسې روان وو او په 1995 کال کې د آزادی اروپا آزادی رادیو خپل مرکز د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ښار ته ولېږدوه. د آزادی رادیو یو پخوانی مشر کوین کلوز د هغو ورځو یادونه کوي چې د چک جمهوریت پخوانی ولسمشر واسلاو هاول هوکړه وکړه چې په سمبولیک ډول د کال په $1 کرایه د رادیو مرکز پراګ ته ولېږدوي.
The snow was falling. It was about 4:30 in the afternoon. The light was fading.
وابرا وريدا د مازيګر شاوخوا تلورني مي پچيوي. هوا تيارا کيده. خپل همکارانو یان او ټام ته مي وویل چې ژوند کې به داسې لوی ورځ ونه لرم. مشته شار نشدي وو او چراغونه بل شي وو. د شار مانی حملې دل کيده. پر دې مو فکر کاوه چې زموږ د رادیو غانو راتلونکي ته څه فوق العاده پیښه رامسته شوې ده.
د آزادی اروپا آزادی رادیو د چک د پخوانی ولسمشر واسلاو هاول لیکونه خبرول. هاول خپل د کمونیستي رژیم زندانی وو خو خځه به د غلیکونه رادیو ته رسول. واسلاو هاول چې لاس کاله د چک جمهوریت ولسمشر پاته شوی آزادی رادیو د دیموکراسي د واده لپاره ډیره مهمه بلله.
Já si myslím, že vysílání svobodné Evropy i po pádu komunismu.
Ve šorevi tihad le totake do rusta ham de azadi Evropa azadi radio mohem rulu bavale. Zaka radio khpalo khabaryalano ta pa nevi demokrasiye ki maslaki chalan bar washod aw da khabaryalay da asasat o da stakli shabil gava.
په پراګ کې د 25 کلن فعالیت پر مهال د ازادي رادیو خبرونې افغانستان، ایران، عراق، د پاکستان پښتون میشتو سیمو او د بالکان حوزې هیوادونو ته هم پیل شوه. په خو د ازادي اروپا ازادي رادیو لګو یا نخه یو زنګ وو، خو اوس دا نخه د ازادي مشال یا څراغ دی. څو کاله مخکې کله چې دغه رادیو له مالی ستونزو سره مخ و، په امریکا کې ځینو کسانو ورته د فعالیت د دوام لپاره پیسې راټولې کړې. اوس د امریکا کانګرس د آزادی اروپا آزادی رادیو مالی لګښت ورکوي. په تیرو اویا کلونو کې د آزادی اروپا آزادی رادیو د هڅونې ډېرې جایزې او لقبونه ترلاسه کړي دي. دغه رادیو یو ځل د نوبل جایزې ته کاندید وه او د نړۍ په کچه یې د رسنیو څو سیالۍ ګټلې دي. په افغانستان کې د آزادی رادیو د اوریدونکو لیکونه لا هم د امریکا کانګرس د کتابتون په نندارتون کې لیدل کیږي. په 2019 کال کې د نړۍ په کچه هر اونۍ 8.5 میلیونه کسانو په بیلابیلو ژبو آزادی رادیو اوریده. د دغه رادیو اصلي ماموریت کړه او بی پلوه اطلاع رسونه، د دیموکراسي وده، له قومي او مذهبي تعصبونو سره مبارزه، له بشري حقونو دفاع او د ملي تفاهم را منځته کول دي. د چک پخوانی ولسمشر واسلاو حول چې 2011 کال کې مړ شو په یو وینا کې ویلي، ازادي رادیو په بې پرې خبرونو سره د دغه هیواد او د اروپا د ختیځ اوسیدونکو د دیموکراسۍ له واقعي معنی خبر او د کمونیستي نظامونو له ولکې بهر کړل.
اسد الله لودین د ازادي رادیو د اویا کلن مزل په اړه راپور وړاندې کړ. شغلی لودین په استودیو کې دی، اوس به د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان دولت روانه اونۍ د سولې په اړه د سیمایزي او نړیوال اجماع درامنځته کېدو په هدف د درې مهمو غونډو کوربتوب کوي. لمرنۍ غونډه د شلو سیمایزو هیوادونو د استادو، دویمه هغه د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه، او دریمه د هغو هیوادونو غونډه ده چې تیرو دو لسیزو کې د افغانستان په امنیتي او اقتصادي مسایلو کې ښکیل وو. بلخوا د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي سبا یک شنبه به د طالبانو 300 بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشي شي. په ظاهره داسې ښکاري چې د نویو بندیانو په خوشي کېدو به د 5000 طالب زندانیانو د ازادېدو لړۍ نږدې بشپړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو کمیسیون ته دنده ورکړې چې د محمد یوسف غزنفر د جنازې او فاتحې ځانګړو دولتي مراسمو ته چمتووالی ونیسي. په سویل ختیځ ولایتونو پکتیا او پکتیکا کې د ماین 14 شپږ طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. دا پېښې د پکتیا په احمد خیلو او د پکتیکا په خوشامند ولسوالیو کې شوې. چارواکي وایي د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له بندره بهر نن وتنه هغه محلو وژل شول چې پولیسو د ځانمرګ برید کوونکو پر یو موټر ډزې وکړې. او د امریکا متحده ایالاتونو د دریمې پرله پسې ورځې لپاره په کورونا وایروس د اخته کېدو تر 50,000 زیاتې نوې پیښې ثبت کړې.
ورستۍ لنډ خبر په امریکا کې د کورونا وایروس د خبرېدو په اړه وو. دو اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه په یو راپور په سوري دلې سي دغه راپور هم د کورونا وایرس په اړه دی. د فرانسې خبری اجنس راپور له مخې په هند کې یو تن په 2 ورځو کې تر سلو ډیر کسان په کورونا وایرس سخته کړی دي. اوس چارواکو د دې پیښې تحقیقات پیل کړی دي. تفصیل له احمد شیبر څخه.
د هند په شمال کې د بیهار په ایالت کې د یو ځوان د واده په مراسمو کې تر 300 ډیرو کسانو برخه واخیسته. دا ځوان 26 کلن و. د کووېډ 19 ناروغي په سیر نقشې لرلې او د واده په ترېمې ساوه خده. واده د جون په 15 د بیهار په مرکز پاتنا کې د روغتیایي برخې مسول راج کیشور چودري وای د واده او ماتم په محفلونو کې د خلکو تر ګډون وروسته 111 کسان په کورونا وایروس سخته شوي دي او نور هغه کسان چې په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه هغوی قرنټین شوي دي. چارواکو اوس د مړه شوي زوم له کورنۍ تحقیقات پیل کړي دي. ډاکټران نه پوهېږي چې دا دومره ډېر کسان په یو ځای د مړه شوي زوم له امله په کورونا اخته شوي دي که د دوی یو ځای کېدل د دې سبب شوي دي، ځکه چې کورنۍ تر مړینې وروسته د سي د دې ځوان جسد سوځولی دی. د دې ځوان خپله مېرمن په کورونا وایروس نه ده اخته شوې. د کورنۍ نور غړي هم نه دي کورونا شوي. چودري وویل دا ځوان انجینیر و. نوې ډیلي ته نږدې د کارګون په سیمه کې کار کاوه او تر واده یوه اونۍ مخکې بهار ته راغلی و. تر واده مخکې لږ لږ تبه کېده او معده یې خرابه وه، نو د لنډې مودې په مخه په روغتون کې بستر شو، خو کورنۍ دی له روغتونه بهر کړه او د واده محفل یې ورته جوړ کړ چې 300 کسانو برخه پکې واخیسته. تر واده 2 ورځې وروسته یعنې په درېیمه دی مړ شو او د ویر په مراسمو کې شاوخوا 200 کسان راغونډ شول. په هند کې د کورونا وایروس ته خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه سست شوي دي، خو حکومت ویلي دي چې د ودونو په محفلونو کې به تر 500 ډېر کسان نه سره غونډي شي او د ویر په مراسمو کې به تر شلو ډیر نه سره یو ځای کیږي.
ستاسو له پیغامونو
مل د کونړ ولایت د درفیج مونږی ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې د کورونا وایرس په ټول افغانستان کې په تیزۍ په خپرېدو ده او د کاغذ په سر باندې ډاکټران ټاکل کېږي خو هلته په یو ځای کې موجود نه لري. مونږی ولسوالۍ هم د کونړ ولایت د مهم او بانفوزه ولسوالۍ ده چې دلته د قرنطین خونه هیڅ جوړه شوې نه ده او بودیجه سیستم د هر ولایت ته ورکړل شوې ده. په کار دار چې د کونړ ولایت محترم والی صاحب دې توجه وکړي. ډېر مریضان چې په کورونا کې پراته دي بازار نه شخصي دواګانې اخلي او په خپل کورونا کې کوي ډېر کسان ته وفات هم شو، خو دلته د قرنطین خونه نه چې کوم د مثال اکسیجن کم ماشین بالکل هیڅ شی نشته ده. په کار دار چې د فساد اداري ختم شي. السلام علیکم ورحمت الله.
زتلای ذات د کندهار ولایت د ولسم نه یې سم ځای سره په تماس کې ما د ورټول چارواکو څخه دا غوښتنه وکړه چې دا غوښتنې په وسون کارونو د غمرس چې راځي د ولسم یو ځای ملکان او ځوانان ټول په خپل قربان باندې شی او د خوارو غریب هم نه خورل کېږي ولسم چارواکو دې د غم نه خورل چې راوړي.